The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
او یو ځل د تبیا هر کلی وایو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې زه د دې خبرونه کوربایم نو شیروان کلندر نن د خالی ورځ د کال 2013 د اگست د میاشتې یو لسمه نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنیمه په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې یو لسمه بجې دي اول غوښته د اهم خبرونو سره ټکو ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی د عمران خان با د اگست په 13 نیټه د وزیر اعظم د عہدې سوګند پورته کړی بلخوا صدر ممنون حسین د اسمبلی د غړو سوګند پورته کولو او د سپیکر او ډیپټی سپیکر ټاکنو لپاره د اگست په 14 نیټه د قومي اسمبلی غونډه رابللې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو وروسته اوس د امریکا 14 سینیټرانو هم دا ایم ایف لخوا پاکستان ته په قرضونو ورکولو اندېښنې څرګندې کړې دي پاکستانی مطبوعات وایي پاکستان د اقتصادي خسارې نه بچ کېدلو لپاره دا ایم ایف نه قرضې اخستلو ته اړتیا لري د چین شمال غربي صوبه ننګشیا کې د حکومت لخوا یو جماعت نړولو په ضد هوی مسلمانانو احتجاجونه کړي دي خو ځینې مطبوعات اوس هم وایي چې مسلمانانو لخوا سخت احتجاج وروسته د جماعت نړولو فیصله حکومت ځنډولې او اوس غوښته د خبرونو تفصیل ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی د عمران خان به د اگست په 13 نیټه د وزیر اعظم د عہدې سوګند پورته کوي بلخوا صدر ممنون حسین د اسمبلی د غړو سوګند پورته کولو او د سپیکر او ډیپټی سپیکر ټاکنو لپاره د اگست په 14 نیټه د قومي اسمبلی غونډه رابللې تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صوابې سره تعلق لرونکو منتخب شوي غړي اسد کیسر د قومي اسمبلی سپیکر لپاره نامزد کړي د خیبر پختونخوا صوابې کې سبا له پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان یو ځل بیا د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي غونډه کوي د پښتون ژغورنې غورزنګ ځوانان پاکستان کې د 13 میاشتو راهیسې د پاکستان په پوز نیوکی کوي چې د عملیاتو په نامه په زرګونو بېګنا پښتانه بې درکه کړي دي او په چیک پوسټونو ورسره ناروا خوی هم کیږي د پاکستان حکومت د پی ټی ایم د داو په جواب کې وایي چې زیاتره غوښتنې منلې شوې دي د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو وروسته اوس د امریکا 14 سینیټرانو هم د ای ایم ایف لخوا پاکستان ته په قرضونو ورکولو اندېښنې څرګندې کړې دي مطبوعات وایي پاکستان د اقتصادي خسارې نه بچ کېدلو لپاره د ای ایم ایف نه قرضې اخستلو ته اړتیا لري د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند د 14 سینیټرانو دغه ډلې د امریکا خارجه او خزانه وزارتونو ته لیکلي دي چې که نړیواله مالیاتي اداره ای ایم ایف پاکستان او د سریلانکا په شمول ځینو افریقایي هیوادونو ته قرضونه ورکوي نو دوی به چین ته ورکړي ځکه چې په دغه هیوادونو کې چین د ترقۍ لپاره بنیادي اډانې جوړوي او دغه هیوادونو به تبا بیا پیسې ورکوي پاکستان نگران خارجه وزیر عبدالله هارون سورز وړاندې په یو بیان کې ویلو د امریکا اندېښنې بې ځای دي د چین په شمال غربي صوبه ننګشیا کې د حکومت لخوا د یو جماعت نړولو پلان په ضد مسلمانانو احتجاجونه کړي دي خو ځینې مطبوعات اوس وایي چې چارواکو د مسلمانانو لخوا د سخت احتجاجونو وروسته د جماعت د نړولو فیصله ځنډولې ده د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو وروسته د چین په شمال غربي سیمه کې په لوی شمېر کې مسلمانان د سلګونو کالو راسې آباد دي د ایران په سرخار تهران کې امنیتي ځواکونو د فوټبال په مینوالو هغه وخت تشدد کړی کله چې د فوټبال په میدان کې د حکومت په ضد دوی احتجاجونه کول په ایران کې خلک د خراب امنیتي وضع په خلاف د تیر کال د دسمبر میاشتې راسې احتجاجونه کوي امریکا په روس باندې نوې بندیزونه لګولي او وایي روس په برتانیا کې خپل یو پخوانی جاسوس سکریپال او د هغه لور یولیا په زهرجن ګیس کیمیایي ګیس د وجلو هڅه کړې وه روس د امریکا دغه تورونه نه مني او وایي د امریکا بندیزونه د نړیوالو قانونو سرغړونه ده. ټرمپ په ترکیه باندې بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ترکیې سره د المونیو او سټیلو په برخه کې خپل ټیکسونه یو په دوه زیات کړي او د ټویټر د لارې په یو بیان کې ویلي دي چې له ترکیې سره دا مهال اړیکې خرابې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رانو دونکو تاسو وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان کې سیاسي پرمختیا روانه دي که یو خو د تحریک انصاف مخالف زیاتر ډلې وایي چې د 25 جولای انتخاباتو نتیجو کې درغلې شوې دي، بلخوا بیا د تحریک انصاف لخوا د حکومت جوړولو هڅې هم روانې دي. او وروستي بیان د تحریک انصاف لخوا دا راغلی دی چې د اګست 14 نیټه به عمران خان د وزیر اعظم د عهدې لپاره سوګند پورته کوي. نور تفصیل په د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوو. د تحریک انصاف ګوند مرکزی ویان ویلی دی چې د عمران خان وزیر اعظم عهدې سوګند پورته کولو لپاره به په صدارتي ماڼۍ کې دستور را جوړولی شي. د تحریک انصاف ګوند ویان زیاتوي د عمران خان وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کولو دستورې ګوند غوښتل چې په زرګونو پلویان پکې شریک شي، خو په صدارتي ماڼۍ کې دومره د زیاتو خلکو انتظام نشي کېدلی. بلخوا د جمعې په ورځ اسلام آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند مهم مشر شاه محمود قریشي ویلي دي د تحریک انصاف مشران د اوږدې مشورې وروسته په دې سلا شوي دي چې اسد قیصر به د قومي اسمبلی راتلونکي سپیکر وي. د اسد قیصر تعلق د خیبر پختونخوا له صوابې سیمې سره دی او هغه وایي د لومړی ځل دی چې د پاکستان تاریخ کې صوابې ته یوه لویه څوکۍ ورکړل شوې ده. اسد قیصر ویلي د سپیکر د څوکۍ په ترلاسه کولو به هڅه وکړي چې د ټول ټاکنو په مهال یې د صوابې د خلکو سره کومې ژمنه کړې دي هغه سرته ورسوي. اسد قیصر د سپیکر نومولو وروسته په سوشل میډیا څه داسې خبرې کړې دي:
د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دومره غټه د صوابې تراله او زه خپلو کارکنانو ته او د صوابې ټولو عوام ته د یک امتحاني کوم چې انشاءالله تاسو زما کوم امیدونه دي هغه امیدونه به الله نه سوال کوو چې هغه امیدونه انشاءالله تعالی او خپلو کوم زما دا عہدہ دا ان جری سیز دے زما دا عہدہ دے دے پارا چې زه خپل علاقے دے پارا سراڑا ما دلتا ترقی راڑو دلتا خوشحالی راڑو او دلتا نیو پاکستان چې کم دخل کو زمین امید دے دا غی بنیاد کی دو.
تحریک انصاف دا ویل لري چې پنجاب کې به هم خپ آسان حکومت جوړ کړی شي او اکثریت ورسره په دغه صوبه کې ترلاسه شوی دی. په خیبر پختونخوا کې ورسره د وړاندې نه اکثریت دی او پی ټی آی وای بلوچستان صوبه کې به اتحادي حکومت جوړوي. په سند صوبه کې پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړی دی او د غلطه به په یوازې سر حکومت جوړ کړي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
تاسو وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی. او د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو وروسته اوس د امریکا د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوندونو 14 سینیټرانو یو ډلې هم د امریکا خارجه او د خزانه وزارتونو ته په یو خط کې لیکلي دي چې پاکستان ته د آی ایم ایف دغه قرضې نه ورکوي، ځکه چې دغه دوی چین ته د چین چې په کم قرضې دي هغه کې بیا ورکوي. دا او په ایران کې هم احتجاجونه یو ځل بیا شوري د حکومت په ضد باندې. د وایس اف امریکا یو رپورټ په راسره د ډیو همکارا منزه شهید شریکوي. ګران اوریدونکو په دې اکلا چې کم سیڑنه ده تفصیل دی هغه پر سره پیر زبیر شاه شریکی پیر زبیر شاه نه د ډیوا همکار اشپاک مومند پوښتنه کړې وي.
دا یو خط وی لیکلی دی شپاړه سنټران دي چې کوم ډیموکراتیک پارټي او ریپبلیکن دواړو نه، او دوی دا خط لیکلی دی سیکرټری چې کوم خارجه سیکرټری دی مایک پمپیو او د خزانه چې کوم سیکرټری دی هغه په نوم دا خط لیکلی دی، او هغوی ته ویلي دي چې هغه ملکونه ته د آی ایم ایف چې کوم قرضه ورکوي یا هغه امداد ورکوي چې په کوم امداد باندې به دوی هغه قرضې چې چین نه اخیستې دي هغوی به پرې کوي، هغه امداد مخه دې ونیولی شي. نو دې کې دوی بیا ډېر ملکونه دي، خو هغه کې چې کوم پټاپ باندې دی سریلنکا دی پاکستان دی او جبوتی نمونه اخیستې دي، او اکه دوی بیا مثال ورکړی دی چې سریلنکا یو نیم بلین ډالر وو چې کوم دوی چین نه اخیستي وو او چین ته ورکړل، او دا پیسې دوی ته آی ایم ایف ورکړي وو. موږ دا یاد ساتو چې آی ایم ایف کې ډېر ملکونه هغه کې آی ایم ایف سره مرسته کوي، هغوی ته فنډ ورکوي، هغه کې ټول نه زیات چې کوم فنډ دی هغه د امریکې یو سلور شپېته بلین ډالر دوی امریکای آی ایم ایف ته ورکوي، او امریکا اوس دا دریز دی که فرض کړه دا موږ امریکا هغه ته ورکوي آی ایم ایف ته، آی ایم ایف ورپاسي داسې ملکونه لکه پاکستان، او پاکستان بیا ورپاسي بجای دی چې هغه خپل زوینه کې ولګي دوی واپس هغه قرضه چې کوم اخیستې دا چین نه هغه ته به ورکي. نو دوی نیوکه یو خو په دې چین پالیسی کې چې چین اکثر داسې ملکونو ته قرضه ورکړي چې کوم واپس نشي ورکولی، او هغه بیا چین مکه قرضې په ترو باندې دوی هغه حکومتونه کنټرول کوي، هغوی د پالیسی کنټرول کوي، نو هغه د امریکای مفاداتو پر ټیک خبره نه ده. نو دا اوس دوی دا قرار ده دوی دا یو لیټر لیکلی دی، موږ به ګورو چې په دې باندې به اثر کیږي که نه، خو دینه مخکې مایک پمپیو دا خبره کړې وه چې موږ به دې داسې امداد مخه نیسو.
پیر زبیر شاه صاحب، پاکستان باندې د ترخګرو یا د وسلوال ډلو مرسته کولو تورونه د امریکا لخوا وخت په وخت لګول کیږي، بیا پاکستان ته مرستې اوتړلې شولې د امریکا لخوا، دغه مرستو کې تازه پرمختیاوي دا هم مونږه اوریدلې دي چې ګینه د پاکستان هغه پوځي افسران چې امریکا کې باغی د تربیت ورکول کې د پاغي باندې هم د بندیز کوم غوښتنه شوی یا فیصله شوی ده؟
بالکل، دا نن رائټرز رپورٹ کړی دی، هغوی دا ویلي چې کله نه صدر ٹرمپ ایف او جی امداد تو پاکستان بند کړی دی، نو په هغه امداد کې خو اسلحه به واجازونه به خو ورسره به دوی دلته پاکستانی افسران فوجي افسران به راوستل، هغوی باندې به سبقونه ویل، هغوی باندې به ٹریننگ کولو. هغه یو مثال دا دی چې کوم دا اوس د آی ایس آی مشر دی نوید مختار دی په پنسلوینیا کې یو امریکای د فوجي کالج دی هغه کې سبق ویلی دی. دین علاوه په ډیر زیات افسران تیر شوي دي سو کالونو نه، نو په دې کې تقریبا داسې شپږ شپېته کسان افسران وو چې پاکستان نه براتلل، هغوی اوس هغوی بند کړي دي، هغوی به نه راځي ولې چې پیسې نشته، پیسې چې کومې وي هغوی امریکا ورته بند کړي دي. نو دا یو قسم یو اثر دی چې مونږ اول ځل مونږ ته داسې ښکاره پته ولګېده چې دا یو هغه فوجي امداد بند کولو یو اثر دام دی چې هغه افسران به دلته نه راځي، دلته به ٹریننگ نه کوي، او یو قسم پاکستان باندې چې کوم فشار دی، او امریکا چې کوم ویلی اوس دا ٹرمپ سپیشلی دا ویلی چې پاکستان مونږ سره ټګي کوي، دوکه کوي، او مونږ نه پیسې اخلي، او بدل کې مونږ ته اسم درا کوي. نو هغه یو اوس دوی هغه اثر مونږ ښکارا شو چې اوس را روان دی، او اثر دا دی چې پاکستانی فوجیان چې کوم دلته راتلل، دلته به ٹریننگونه کول، او واپس په خپل ملک ته تلل، هغوی به اوس دوی نه راغواړي. نو دا یو قسم مونږ کته شو چې او دا فوج دلته پاکستانی چارواکي وایم چې فرض کړه مونږ امریکای ته نه ځو، نو مونږ بیا چین او روس ته ځو، او هغه مثال اوس چې نږدې ورځو کې پاکستان روس سره یو لاسلیک کړی دی چې هغه په ترو به اوس داسې کیږي چې پاکستانی افسران به روس ته ځي، هلته به روزنه اخلي، هلته به دوی ٹریننگ کوي. نو پاکستان هم کوشش کوي چې خپل امریکای باندې انحصار کم کړي، او خبر ال داد چې امریکای ته به دا کسان چې کوم مخکې راتلل، او دا تقریبا د لس کال نه زیات کیږي چې دوی به راتلل، او همیشه به مخکې به چې کوم چې کله به تعلق خراب شو نو هغه سیویلین سایډ به افیکټ کېدو، چې بندیزونه به مو په سیویلینز به وو، او امداد به مو هغه به سیویلینز ته وو. اوس په اول ځل چې فوجي امداد بند شو، نو فوجیانو باندې د اثر ښکاره شو، او هغوی به اوس نشي راتلی دلته، او هغه ټریننګونه او هغه سبقونه به چې کوم په امریکای په پیسو به یې ویل هغه اوس بند شو. نو دې تقریبا $200 million پورې ډالر تقریبا اوس دلري شوی دی، او دا پیسې اکه پیسې به چې کوم به دوی بدلته په پاکستانی فوجانو لګول، نو دا تعلق خرابیږي، نو دا سه کیسې به نورم زیاتیږي.
پیر صاحب، د امریکا لخوا دغه بندیزونو سره د پاکستان په اولس باندې دغه پالیسیو یا دغه بندیزونو کوم اثر شته؟
نو اوسه پورې خو دې مونږ وکتل چې کوم امداد دی هغه فوجي امداد تش بند شوی دی، او خو امریکا وایي که فرض که پاکستان خپله تګلاره بدله نه کړه نو نور هغه به هم بندیږي، امدادونه به بندیږي، داسې مرستې به بندیږي لکه چې اوس دا فوجیانو والا کیسه ده. نو اوس پورې سویلینز باندې داسې دوی کوشش کوي چې پاکستان خلق په اثر پہ هغه نشي، هغوی باندې اثر ونه شي. خو بیا هم داسې ځینې فیصلې لکه د آی ایم ایف والا شو، آی ایم ایف ته به اوس امریکا وایي چې تاسو پاکستان ته دا امداد مه ورکوئ که فرض که پاکستان چین ته دا پیسې په قرضو کې ورکوي، نو خامخا به هغه په پاکستان په خلکو باندې هم اثر وي. ولې چې دا کومې پیسې دي یا چې کوم نوی حکومت آی ایم ایف نه غواړي، دوی دا غواړي چې موږ ته پکار دي چې موږ دلته روزگار راولو، موږ دلته چې کوم پیسې قدر دی هغه زیات کړو، او چې کوم فارن ایکسچینج ریزرو دي هغه کم شوي دي هغه زیات کړو. نو اثر به وی خو ښکاره اوسه پورې داسې نه ښکاري، ولې چې اوسه پورې کوم امداد بند شوی دی هغه تش فوجي امداد بند دی.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو
ډیره مننه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړی
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډی خبرونه ته غوږی. د چین شمال غربي صوبه کې مسلمانانو احتجاجونه کړی دي. دا احتجاجونه په دې وجه باندې کړی دي چې په دغه ځای کې ځایي حکومت یو لوی جماعت چې مسلمانانو جوړ کړی، ځایي حکومت وایي چې دوی اجازت نه وغوښته شوی، نو دا دوی رواني. خو بیا وروستي چې کوم احتجاجونه شوي دي، ځینې مطبوعات دا وایي چې حکومت اوس د دغه جماعت ورانولو فیصله ځنډولې ده. نور تفصیل پہ د وی او ای ډیوا همکارا منزه شهید را کوي.
د چین په لویدیس ننګشا کې د حکومت لخوا د یو جماعت ورانولو مخنیوي لپاره په سلګونو کسانو مظاهره کړې دي. دغه جماعت سمو د وړاندې نوې ودان شوی وو. سیمه ایز چارواکو ویلي دي چې دغه جماعت د رسمي اجازې نه بغیر جوړ شوی دی. چارواکو د اګست په دریمه یو اعلامیه کې ویلي وو چې جماعت بې اجازې ودان شوی او دوی به یې په زور وران کړي. خو یو شمیر کسان دا ګڼي چې په چین کې د جماعت ورانول د مذهب خلاف پراخ کمپاین برخه ده. په چین کې د مسلمانانو شمیر 23 میلیونو کسانو ته رسیږي او د ننګشا سیمې مسلمانانو څو پیړۍ مخکې اسلام منلی دی. دغه جماعت چې لوړ مینارونه او ګنبدې لري، د منځنۍ ختیځ له ودانیز ډیزاین سره سم ودان شوی دی. بلور ته ټولنیز فعالان وایي چینایي چارواکو کې پرله پسې د مسلمانانو او په ځانګړي توګه د بهرني مذهبي نفوس پر ضد غوسه ډیریږي. د رویټرز خبری آژانس ریپورت کې ویل شوی دغه اعلامیه د ځایي مسلمانانو ترمنځ پر ټولنیزو رسنیو لاس پر لاس شوه. د ساوت چاینا پوسټ ورځپاڼه چې له هانګ کانګ خبریږي وایي داسې ډېرې پوښتنې راپورته شوي که جمعه ته اجازه نه وه ورکړل شوې، نو ولې یې د تیرو دوو کلونو موده کې د ودانیز چارو مخه ونه نیوله. ریپورټونو کې ویل شوي احتجاج د پنجشنبې په ورځ پیل شو او د جمعې په ورځ هم ګڼ شمېر احتجاج کوونکي د دغه سپین رنګه جمعه ته مخې ته ناست وو. د یو ځایي اوسیدونکي په وینا د ځایي مسلمانانو او چارواکو ترمنځ پر دغه موضوع روانې خبرې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي. بلې لورې ته د ایران امنیتي ځواکونو د تهران د فوټبال لوبو په لوبغالي کې د فوټبال مینوال له هغه وروسته وهلي چې د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. دا پیښه د جمعې په ورځ د ایران په آزادي سټوډیوم کې رامنځته شوه. په یو ویډیو کې چې امریکا غاک ته ترلاسه شوی، یو مینوال چې سور رنګ ټی شرټ یې په ځان وو او نارې وهلې چې مارک پر ډیکټاتور، کوم چې د ایران د حکومت پر ضد یو مشهور شعار یا ناره ده او تل د مظاهرو په مهال ویل کیږي. د ایران ولس د هیواد خراب اقتصادي ستونزو رامنځته کېدو لامل د هغوی مشر آیت الله علی خامنه ای ګڼي. که څه هم د سټوډیوم د انتظام چارواکو دغه پیخه زر تر زره کنټرول لاندې راوسته او کیدونکې لوبه هم په وخت سره پیل شوه، خو د لوبې غږ په ټلویزیونونو باندې ډیر ټیټ راته. ویل کیږي دا ځکه چې هغوی نه غوښته چې د خلکو شعار او نارې هم په خپرونو کې واورېدل شي.
دا د وی دیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اوریدونکو تاسو یو ویډیو خبرونه ته غوږی. امریکا په روس باندې نوې بندیزونه لګولي او وایي روس په برتانیا کې خپل یو پخوانی جاسوس سکریپال او داغه لور یولیا په زهرجن ګیس کیمیایي ګیس د وجلو هڅه کړې و، خو روس وایي چې د امریکا دغه تورونه نه مني. نور تفصیل پیدا وایي صف امریکا په یو رپورټ کې بختور شاره کوي.
په کال 2014 کې د یوکرین کرایمیا جزیره په خپل سر د ځان سره د شاملولو نه پس روس د امریکای لخوا د سختو بندیزونو لاندې راغلی دی، چې په نتیجه کې روس ته لوی مالی زیان رسیدلی. دیمیتری ژدانیکوف د رایټرز خبری ادارې لپاره د اقتصادي څانګې ایډیټر دی، وایي د امریکای بندیزونو د روس کمپنۍ ډېرې ځپلې دي، خو چې د کوم مقصد لپاره دغه بندیزونه لګیدلی وو هغه مقصدونه یې لا نه دي ترلاسه کړي. د غربي نړۍ دا خیال دی چې په روس د بندیزونو سختولو سره به په صدر پوټین دباو زیات شي او سیاسي او کاروباري مشران به صدر پوټین دې ته مجبور کړي چې خپله تګلاره بدله کړي. خو له تیرو څلورو کالو راهیسې داسې هیڅ نه دي شوي، بلکې هر څه د دې الټه روان دي. په امریکا کې د روس سفیر دغه نوي بندیزونه ظالمانه بندیزونه ګڼي او ځینې روسیان اندېښمن دي چې بندیزونو د عام اولس مشکلات سیوا کړي دي. الیگزینډر زیمین د روس اوسیدونکی دی، وایي دا یو لویه لوبه ده چې موږ خلک ترې اغیزمن کیږو. موږ لا اوس خپل ځانونه بدلول پکار دي چې داسې اقتصادي بندیزونه راباندې اثر ونه کړي. هر څه که د روس عام وګړي د امریکې لخوا د سختو اقتصادي بندیزونو نه سر ټکوي، خو د روس صدارتي ویاند اولس ته ډاډ ورکړی د روس اقتصاد مضبوط دی او اقتصادي بندیزونه به عام اولس ته زیان ونه رسوي. د روس یو بل تن ارکیډی وای بندیزونه په دوی اثر نشي کولای.
Our country must ignore all these sanctions. We live as we live.
زمونږ ملک لا په دغه بندیزونو پام کول نه دی پکار. مونږ چې څنګه اوسېګو هماغه شان به اوسېګو، او زما خیال دا دی چې که امریکا هر څنګه بندیزونه ولګوي دا به نه زمونږ اقتصاد اغیزمن کړي او نه زمونږ ژوند. هر څه که امریکا سلور کال وړاندې په روس د بندیزونو لګولو لړۍ پیل کړې ده، خو څېړونکي وایي دغه بندیزونو لا تر اوسه د روس په صدر ولادیمیر پوټین هیڅ اثر نه دی کړی او هغه د نورو ملکونو په سیاسي چارو کې د لاسوهنې نه دی ودرولی. په روس به د امریکې دغه نوي بندیزونه د 28 اگست نه عملي شي چې کیمیایي او بایولوجیکل وسلې به پکې د بندیزونو لاندې راشي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
او زه ته وړاندې کوم اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا با په ایران باندې اقتصادي او سفارتي فشار جاری ساتي چې دا شان ایران د نورو ملکونو د غیر محکم کولو پالیسۍ پریږدي، چې پکې د ترهګرۍ د مرستې کولو، د میزایلو د پروګرام د جاری ساتلو او د ایرانی اولس د تزنولو کارونه هم شامل دي. په ایران با د امریکای بندیزونه هم جاری وي. د دې تر مخې د ایران په سرو زرو کې د کاروبار کولو او د لارو موټرو مدونه نه خکړې شوې دي. مرکزی بینک سره د ایران د توانایي په مد او پټرولیم سره تعلق لرونکو سوداګانو باندې بندیزونه به د 14 نومبر نه سر دوباره لګولې شي. د امریکای د خارجه چارو محکمه کې د پالیسو د منصوبه بندۍ ډایرکټر براین هوک خبریالانو ته ویلي دي چې پټرولیم باندې د بندیزونو لګولو نه د امریکای غرض په ایرانی حکومت فشار زیاتول دي چې دا شان د خام تیلو آمدنی نشته را اورځولې شي. دوی چې امریکا د دې بندیزونو د اثراتو په عالمی منډه د کم نه کم پریوتو د پاره لاس خپي وي، خو زموږ یقین دی چې په عالمی سطح ملکونو سره خډیر تیر اضافي تیل شته دی. ډایرکټر هوک دا خبره په ګوته کړله چې امریکای نه خو اوس او نه وړاندې د انساني خواخوږۍ په سامان بندیزونه لګولې دي. د زیاته کچې زموږ مقصد په ایرانی حکومت فشار زیاتول دي چې هغه خپل دریس کې بدلون راولي. دینا زموږ مقصد ایرانی اولس لا زورونه ورکول نه دي. امریکای ایران ته د خوراکي سامان یا د دوایانو په برآمد بندیز نه دی لګولې. د امریکای په ایرانی حکومت د اقتصادي فشار سره سره په دویم نمبر اهم مقصد د ایران خلکو سره په مرسته کې مضبوط ادریدل دي، ځکه چې د ایران خلک د ډیرې مودې نه د خپل حکومت لوجې تړیسکو سره مخ دي. خاغلی هوک نور اوې چې یو عام ایرانی وګړی نن ورځ د سیروړو ګټلو په چکر کې پروت دی، بلخوا د ایران حکومت په لکونو ډالر د خپلو خونړو منصوبو سرته په رسولو خرچ کوي. د دې هیڅ فایده نشته سوای د دینا چې د ایران د خلکو او مشرقي وسطا کې د نورو ځایونو د خلکو کړمی بپی زیاتیږي. خاغلی هوک دا خبره په ګوته کړله چې امریکا ایران سره د شوي اټمي لوزنامې نه په مئی کې وتی ده، او د دغې ورځې نه د بشري حقونو د خلاف ورزو، د وسلو د خوریدنې په سرګرمو او د ترهګرۍ په مرسته کولو په مختلفو ادارو او افرادو بندیزونه لګولي دي چې د ایرانی عدلیه مشر صادق لاریجانی هم پکې شامل دی. دینه دا خبره څرګنده ده چې امریکا به صرف هغه کسان په نخښه کوي چې په اعلی حکومتي سطح د بشري حقونو خلاف ورزي کوي. ډایرکټر هوک د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې په ګرد ایران کې مظاهرې د دې خبرې غبازي دي چې د ایران خلک د خپل حکومت نه تر دوست پیک مور اغلی دي. په داسې حالاتو کې امریکا دوی سره ټینګه ولاړه ده. د ایران خلک د یو ځلاند تاریخ او د یو جوور کلتور خاوندان دي. په دې سبب دوی د یو داسې حکومت حقدار دي چې هغه د دوی د حیا عزت خیال ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو، د وی او اے ډیوا دا سارا نه خبرونه اوس سر ته رسیدلې. درې ساعته دا خبرونه تر سار شپږو بجو نه روزانه شروع کیږي تر نهو بجو پورې وي. ما هم د وی او اے ډیوا همکاران تاسو په وړاندې بیا شپږ بجې راځي تر شپې دولس بجو پورې به د تازه خبرونو د خپل پروګرامونو د موضوعاتو سره د خبرونه کې ټکنیکي اړخ تم سره پروډوسر او بختور شاه او د خپل انجینر هم ډیره زیاته مننه کوم. زه تاسو کو پدې صفو باندې زموږ سره پاتې شوې نو د مشال ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. زه نو شروان کلندر مو د دې خبرونه په اخره کې په لوی لاس پاره.